السلام علیکم درن اوریدونکو د ازادۍ رادیو د نن ورځې خبرونو ته زه احمد تکل او زما تخنیکی همکار امان الله امیرزای ستاسو هرکلی کوو. نن سه شنبه ده د 1402 هجری لمریز کال د غبرګولی یا جوزا یویشتمه چې د 2013 میلادي کال د جون له 11 سره برابر ده. د ازادۍ رادیو خبرونې په سهارنۍ نیم ساعته خبري مجله پیلېږي. افغان حکومت وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانیستل پیچلې مسله ده او ښایي وخت ونیسي. د ولسي جرګې او لویې څارنوالۍ ترمنځ پر څو وکیلانو د لګېدلو تورونو په خاطر د لانجې مسله به هم وڅېړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته او په سر کې د مهمو خبرونو سرخطونه. افغان چارواکي وایي چې قطر په افغانستان کې د سولې له بهیر سره د همکاري پر ژمنه ټینګار کړی. د پاکستان ولسمشر وایي د امریکا د بی پیلوټه الوتکو حملې له نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده او د ترکیې صدر اعظم موافقه کړې چې سبا به د حکومت پر ضد د پراخو مظاهرو له مشرانو سره ګوري. بشپړ خبرونه. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په قندهار کې له دوو تنکیو ځوانانو څخه سرونه غوڅ کړي دي. د قندهار د ژیړې ولسوالۍ د امنیه قمندان جمال اقا وایي خان او حمیدالله لس او شپارس کلونه عمرونه درلودل او له یوې امنیتي پوستې څخه د پاتو شوو خوړو له ترلاسه کولو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستنېدل چې طالبانو د جاسوسۍ په تور ونیول او سرونه یې ترې غوڅ کړل. د ژیړې محلي چارواکو ویلي طالبانو خلکو ته له افغان ځواکونو سره د همکارۍ په اړه خبرداری ورکړی، خو د طالبانو یو ویان ذبیح الله مجاهد دا تور رد کړی چې ګنې طالبانو دوه هلکان وژلي دي. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د خپلې همکارۍ پر ژمنه ټینګار کړی. د جمهوری ریاست ویاند ایمل فیضی ازادۍ راډیو ته وویل د قطر امیر پرون له ولسمشر حامد کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد د افغانستان د سولې په بهیر کې هر اړخیزې همکارۍ ته چمتو دی.
تیمور سامیت کلزی د سولې د پروسې په اړه دا وروستین کې شفافیت چې تر فرسوی په دې باره کې د قطر د امیر سره خبرې وکړې، د قطر امیر هم د دې کې خبرې وکړلې او هغه مسایل چې د سولې د پروسې په اړه مطرح کړل، په خاص توګه د طالبان د لپاره د یو دفتر د جوړېدو په اړه دا وروستین کې شفافیت مطرح شو. په جزئیاتو
ښاغلی فیضی وویل ولسمشر کرزی قطر ته په خپل سفر کې په دې هیواد کې میشتو طالب مشرانو سره کوم تماس هم نه دی نیولی. په دې اړه تفصیل په همدې خبرونه کې راځي. پاکستان ولسمشر وایي د دې هیواد پر خاوره د امریکا د بی پیلوټ الوتکو بریدونه له نړیوالو قوانینو جدي سرغړونه ده. آصف علي زرداري پرون د پاکستان پارلمان ته په وینا کې وویل په دوه اړخیزو اړیکو کې باید د دې هیواد ملي حاکمیت خوندي وي. موږ هم له امریکا او اروپا سره شراکت ته اهمیت ورکوو. موږ اړتیا لرو چې دا اړیکې د دوه اړخیز اعتماد، دوه اړخیزو ګټو او د یو بل ملي حاکمیت ته د درناوي پر بنسټ غښتلي شي. د بی پیلوټه الوتکو بریدونه زموږ له ملي حاکمیت او نړیوال قانون څخه جدي سرغړونه ده. دا بریدونه معکوسه نتیجه ورکوي او د منلو وړ نه دي. پاکستان په وار دا ډول غوښتنه کړې، خو امریکا د بی پیلوټه الوتکو د حملو په باب کار خبره کوي او د پاکستان پر قبایلی سیمو د دې الوتکو بریدونو ته دوام ورکوي. د ترکیې صدر اعظم رجب طیب اردوان موافقه کړې چې د حکومت ضد پراخو مظاهرو له مشرانو سره وګوري. دا کتنه د چهارشنبه په ورځ یعنې سبا په پام کې ده. د ترکیې حکومت دا اعلان وروسته له هغه کوي چې پرون زرګونه کسان یو ځل بیا د استانبول او پلازمینې انقرې واټونو ته راووتل او د اردوان او د ده د عدالت او پرمختګ ګوند د پالیسیو پر ضد یې مظاهرې وکړې. د فرانس پرس خبري اژانس د راپور له مخې پولیسو پرون ناوخته د انقرې په مرکز کې د اعتراض کوونکو د خورولو لپاره له اوښکې بهونکي ګاز څخه کار واخیست. له دې مخکې د ترکیې د صدر اعظم مرستیال بولنت ارنج ویلي و چې اردوان به د چهارشنبه په ورځ د مظاهرتچیانو غوښتنې واوري، خو ده په عین حال کې خبرداری ورکړ چې حکومت به د ده په وینا غیر قانوني مظاهرو ته نور نو اجازه ورنه کړي. په عراق کې د تشدد وروستیو پیښو د راپورونو له مخې نږدې اویا کسان وژلي دي. په پرونیو حملو کې د عراق په شمال لیخار موصل کې پر امنیتي ځواکونو د بریدونو لړۍ هم شامله وه چې لږ تر لږه 24 کسان یې ووژل. پرون سهار په څو نورو حملو کې بیلابیل ځایونه په نښه شول چې په دیاله ولایت کې د خوړو یو مارکیټ هم پکې و. د دې حملو مسؤلیت تر اوسه چا په غاړه نه دی اخیستی، خو د راپورونو له مخې شک پر سنی افراطي وسلوالو ډلو کېږي. د 2011 کال په دسمبر میاشت کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته په عراق کې د تشدد یوه دوامداره خونړۍ څپه پیل شوه. اورسته خبر ده چې چین غواړي نن دوهمه چینایي میرمن فضا ته واستوي. په پام کې ده د شینجو په نوم فضایي بیړۍ چې درې فضانوردان به پکې وي د چین په لویدیځ کې د ژوکوان له فضایي ډګر څخه فضا ته وتوغول شي. په دې 15 ورځني ماموریت کې د سماوي ماڼۍ په نوم د چین په فضایي مرکز کې چې د ځمکې پر مدار تاویږي یو توقف هم شامل دی. د دې بیړۍ په سورلۍ کې د چین دوهمه فضانورده میرمن 33 کلنه وانګ یاپینګ هم شامله ده. لومړنۍ چینایي میرمن یو کال مخکې فضا ته ولاړه. قدر من اوریدونکو، خبرونه مو واوریدل. اوس هم د هیواد د څو ښارونو د هوا د حالاتو اټکل. درنو اوریدونکو، د هوا د حالاتو اټکل د شپه نه دی چمتو. د خبرونه راتلونکو خبرونه کې به وړاندې شي. خو اوس واورئ چې د دې خبرونې په دوام کې مو ستاسو لپاره کوم مطالب برابر کړي دي. افغان حکومت وایي چې په قطر کې د طالبانو لپاره د یو دفتر پرانستل ډیره پیچلې مسله ده او ښایي وخت ونیسي. په دې اړه په یو راپور کې به د ولسمشر د ویان له خولې واورئ چې ولې دا مسله پیچلې ده.
تر هغه وخته پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وي کړې چې دغسې یو دفتر پرانستل په دوحه کې په معنا نه لري، طالبان په چا تر خبرېږي.
د ولسي جرګې او لویې څارنوالۍ ترمنځ پر څو وکیلانو د لګېدلو تورونو لانجه. لویه څارنوالۍ ټینګار کوي چې دا وکیلان باید د خپلو دوسیو څېړنې ته حاضر شي.
دا په دې معنا نه ده چې دوی وکیل ده، د دوی دوسیه باید وڅېړل شي. دوسیه مطلقا یو دوسیه جرمي ده.
په نورستان کې هغه پولیسو چې وایي تنخواګانې نه دي ورکړل شوي د خپل قومندان پر ضد مظاهره کړې، او په غیر دولتي مؤسسو کې د فساد د مخنیوي لپاره نوې تګلاره جوړه شوې ده. د دې خبرې مجلې تر پای غوښ شي چې نور په زړه پورې راپورونه به هم واوري. سمه راغله ازادي رادیو واوري. او د هم د خبرونه لمړی راپور. افغان حکومت وایي په قطر کې د طالبانو لپاره د یو استازي دفتر پرانستل یو پیچلې مسله ده او دا پروسه خای وخت ونیسي. د جمهوریت ریاست ویاند ایمل فیضی لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل قطر ژمنه کړې ده چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به لازمه همکاري کوي. فیضی وویل چې ولسمشر کرزای او ورسره پلاوی یوازې له قطري مقاماتو سره غونډې وبخی. ولسمشر کرزی او پلاوی ورسره پلاوی یوازې له قطري مقاماتو سره غونډه کړي او په دوحه کې لمیشتو طالب مشرانو سره نه دی کتلی. رضوان مراد د دې موضوع تفصیل اوروي.
د افغانستان د جمهور ریاست ویان ایمل فیضی وایي ولسمشر کرزی او د قطر امیر د دوشنبه پورس په دوحه کې وکتل او د افغانستان د سولې د پروسې په مختلفو اړخونو خبرې وکړې. خاغلی فیضی ازادي راډیو ته ویل قطر ژمنه وکړه چې د سولې په پروسه کې به له افغان حکومت سره لازمه او هر اړخیزه همکاري وکړي. په دې اړه چې آیا د ولسمشر کرزی او د قطري مقاماتو ترمنځ په خبرو کې په دوحه کې د طالبان لپاره د دفتر موضوع هم یاد شوه او آیا د دې دفتر د برنسل کېدو په مسأله کې کوم پرمختګ هم شوی او که څنګه، ایمل فیضی ویل
په دې پروسه کې هغه مطرح او اصلي جانب افغانستان دولت دی. د افغانستان د سولې عالي شورا ده. تر هغه وخت پورې چې د افغانستان دولت موافقه نه وي کړې د دغسې یو دفتر پرانستل په دوحه کې په معنا نه لري، طالبان د چا سره خبرې کوي او که الف دای چې د دې خبرو یا مذاکرات په نتیجه کې سوله افغانستان کې تامین. نو په همدې خاطر دغه موضوع پیچلې موضوع ده.
افغان حکومت وایي قطر ته د ولسمشر کرزي د سفر اصلي هدف په دوحه کې د امریکا او اسلامي نړۍ په کانفرنس کې ګډون او د دې هیواد له مشرانو سره په افغانستان کې د روانو حالاتو او د سولې د پروسې په اړه سلام مشورې کول. دا نوموړي په وینا د افغانستان جمهور رئیس او ورسره پلاوی په قطر کې د طالبانو له میشتو غړو او یا استازو سره کوم ډول تماس نه دی نیولی.
په قطر کې د یعنی چې پوری افراد اشخاص د طالبانو په نمائندګۍ حضور لري په دې کې شک نشته. جمهور حامد کرزي د سفر هدف دا نه و. جمهور حامد کرزي طالب په نامه د چا سره په دې سفر کې نه دی.
که څه هم چې قطر پخوا هم د افغانستان د سولې په بهیر کې د همکاري ژمنه کړې ده او ولسمشر کرزي دوه ځله د هیواد ته سفر هم کړی، خو تر دې دمه نه په دوحه کې د طالبانو لپاره د دفتر د پرانستل کېدو درک لګیږي او نه هم د افغانستان د سولې په پروسه کې د پام وړ کوم پرمختګ په ډاګه شوی دی.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د افغانستان لوی څارنوالي تمه لري چې ستره محکمه به د ولسي جرګې هغه پریکړه لغوه اعلان کړي چې تورن وکیلان دي د تحقیقاتو لپاره لوی څارنوالي ته نه ځي. وروسته له دې چې د ولسي جرګې 15 تورن شوی غړو د تحقیقاتو لپاره لوی څارنوالي ته لتلو ډډه وکړه، لوی څارنوالي دا مسله سترې محکمې ته راجع کړه. د مالی وزیر حضرت عمر زاخیلوال څو وخت مخکې د ولسي جرګې غړي عبدال ظاهر قدیر، محمد عظیم محسنی، سمیع الله صمیمی، محمد عارف رحمانی، محمود خان سلیمان خیل او حمید زایلالای په بیلابیلو غیر قانونی اعمالو تورن کړل، خو یوازې حمید زایلالای لوی څارنوالۍ ته حاضر شو. د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی د ازادۍ رادیو له خبریال احمد زبیر ژمن سره په مرکه کې د دې مسلې په اړه ویلي.
همدغه سې چې تاسو ته معلومات استه، موږ درې مکتوب استولی دي ولسي جرګې ته چې ولسي جرګې مشره کومک وکړي او دغه وکیلان معرفي کړي تحقیق لپاره. نو متاسفانه د ولسي جرګې پاسخ منفي وو او دا خلک موږ ته معرفي کړی نو دغه 15 وکیلان چې نمونه پکښې په دغه مکتوب کې دي او مطبوعات هم خبر دی. نو بالاخره هغه تصمیم چې ولسي جرګې تیره ونه په کابل کې نیولی وو، هغه تصمیم خلاف د قوانین نافذي کشور او غیر قانوني او غیر عادلانه دی. په دې اساس د افغانستان لوی څارنوالۍ دا موضوع پیشنهاد کړی دی سترې محکمې ته، چې سترې محکمې د افغانستان مهم او معتبر مرجع ده، یعنی قضایی مرجع ده. هغوی په دغه برخه کې قضایی او قانوني خپل پریکړه وکړي، بعد نه هغه څارنوالۍ کولی شي چې په دغه مورد کې نور اقدامات وکړي. د دې ممنوع الخروجی پر ځای دی دغه دوسیه په څارنوالۍ په اندراج کې یو جرمی دوسیه ثبت دی.
پښتنه ده چې لستر محکمې تاسو څه غواړي؟ آیا دا ترې غواړي چې داسې یو پریکړ وکړي تر څو دغه تورن وکیلان راشي څارنوالۍ ته حاضر شي او څنګه؟
زموږ اله او استهداف د افغانستان د لستر محکمې نه دا ده چې کوم فیصله چې ولسي جرګه تیره اونۍ په کابل کې کړې ده هغه فیصله لغوه اعلان
کړي.
کومه فیصله؟ هغه فیصله چې دوی نه غواړي 15 وکیلان چې تورن دي دوی څارنوالۍ ته معرفي کړي.
دوی خو وایي چې وکیلان مسؤلیت لري، په دې اړه تاسو وایي؟
وګورئ، په افغانستان کې هیڅ داسې یو تحقیق د افغانستان یا داسې یو کس نشته چې هغه نه تحقیق ونیسي، هغه باندې قانون تطبیق ونیسي. خو د وکیلانو، د رئیس جمهور، د اعضای سترې محکمې، دوی د تعقیب عدلی او قضایی دغه اجراءات فرق لري. مثلا موږ باید مکتوب ولیږو پارلمان ته او آیت اداري موږ سره همکاري وکړي. دا په دې معنی نه ده چې دوی وکیل ده، د دې دوسیه باید ولسیرل سي. دوسیه مطلقا یو دوسیه جرمی ده.
ځینې وکیلان وایي چې مالی وزیر تورونه ولګول، خو هغه د تور د ثابتولو لپاره پوره شواهد ورسره نسته او نه دی وړاندې کړي. څارنوالۍ ته تاسو ته شواهد درغلي دي؟ آیا داسې شواهد دي چې دغه تورونه ثابت کړي چې باید عدلي تعقیب سي؟
زه تاسو ته د ټولو شواهد او اسناد چې موږ په دوسیه کې لرو هغه په باره بس کولای نسم. اسناد محرم دی، موږ مطبوعات سره هم په دغه مورد کې بس کولای نسو او موږ پارلمان ته هم اسناد نه لیږو په دې چې اسناد خپل ماهیت د لاس نه ورنی کړي. هغه د ششکاري چې په دوسیه کې اوسي او هغه پر بنا عمومي او عامه جانبه او قانوني څیړنه اوسي. موضوعات په دوسیه کې موجود دی، د وزیر مالیه نه تحقیق شوی دی.
که چیرې دوی حاضر نسی بیا هم تحقیق ته، نو د څارنوالۍ اقدام به څه وي بالاخره؟
اوس هم موږ دا موضوع پیشنهاد کړی د سترې محکمې ته. سترې محکمه خپل قانوني او قضایی
پریکړه کوي. د استر محکمې قانوني او قضایی پریکړه قابل د تنفیذ ده او په افغانستان کې ایس یو داسې ورګان نشته چې د استر محکمې او د قضا تصمیم لغوه کړي یا هغه باندې بېترامي وکړي.
د لوی څارنوالۍ ویان بصیر عزیزی و چې له ازادۍ راډیو سره خبرې کولې. د وخت د سهار 8:15 دي. قدر منوریدونکو، د دې خبرې مجلې په دوام کې نور موضوعات هم لرو، خو له هغه مخکې په موکړې د مهمو خبرونو لنډیسته. افغان چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په کندهار کې د دوو تنکیو ځوانانو سرونه غوڅ کړي دي. د کندهار د ژیړې ولسوال وایي خان او حمیدالله چې لاس او شپارس کله عمرونه یې درلودل، له یوې امنیتي پوستې څخه د پاتو شویو خوړو له ترلاسه کولو وروسته بیرته خپلو کورونو ته ستنېدل چې طالبانو د جاسوسۍ په تور ونیول او سرونه یې ترې غوڅ کړل. قطر د افغانستان د سولې په پروسه کې له افغان حکومت سره د همکارۍ پر ژمنه بیا ټینګار کړی. د جمهور رئیس ویان ازادي راډیو ته وویل د قطر امیر له ولسمشر کرزي سره په کتنه کې ژمنه وکړه چې هیواد د افغانستان د سولې په پروسه کې هر اړخیزي همکاري ته تیار دی. ولسمشر آصف علي زرداري د پاکستان پارلمان ته په وینا کې وویل چې د دې هیواد پر خاوره د امریکا د بي پيلوټ الوتکو حمله له نړیوالو قوانینو څخه جدي سرغړونه ده. د ترکیه صدر اعظم رجب طيب اردوان موافقه کړې چې د حکومت ضد پراخو مظاهرو له مشرانو سره وګوري. دا کتنه سبا چهارشنبه په پام کې ده. په عراق کې د تشدد وروسته یو پیښو د راپورونو له مخې نږدې 70 کسان وژل دي. او چین غواړي چې دوهمه چینایي میرمن 33 کلنه وانګ یاپینګ فضا ته واستوي. قدر منوریدونکو، د نورو موضوعاتو لوړاندې کولو مخکې فرشته جلال زئی ته غوښ شي چې د لویدیز په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شوې مطالبه مخکتنه کړي.
وال سټریټ جرنال په کابل کې د دوشنبه د ورځې د حمله په اړه مقاله خبره کړې ده. ورسپانه لیکي د کابل د هوایي ډګر شاوخوا ته حمله ډېرې کمې دي او د هوایي ډګر ته د پروازونو د جریان مختل کېدل هم په ندرت پیښیږي. د دوشنبه تر حمله څو ساعته مخکې ولسمشر کرزي له همدې هوایي ډګر څخه دوه ته پرواز وکړ، څو له قطري چارواکو سره د طالبانو لپاره د سیاسي دفتر د پرانیستلو په اړه خبرې وکړې. وال سټریټ جرنال د اطلاعاتي ځواکونو په حواله لیکي چې حمله کوونکي ونتوانېدل چې په هوایي ډګر کې د دوی د اډې شاوخوا ساحې ته ورننوځي. دا په دوه وروستیو کې په کابل ښار کې دوهمه ستره حمله ده. تیره میاشت وسلوالو طالبانو په کابل کې د مهاجرت د نړیوال سازمان پر دفتر حمله وکړه او وروسته بیا په جلال آباد کې د سره صلیب د نړیوال سازمان پر دفتر حمله وشوه. ډیلی ټلګراف رسپانه لیکي چې ډیر کله په کابل کې د داسې حمله وکړه په پاکستان کې د میشتي حقانی شبکې په غوړو ورچول کیږي چې له وسلوالو طالبانو سره نږدې ملګرتیا لري او له القاعده سره هم تړلې بلل کیږي. ډیلی ټلګراف رسپانه لیکلي دي څارونکي باور لري چې د حمله د هغې ستراتیژي و برخه ده چې هدف یې تر 2014 کال وروسته د طالبانو په وړاندې په مقاومت کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د قابلیت پړه د پښتنو پیدا کول دي. د جلی ټلګراف لیکنه سره لدی چې د افغانستان امنیتي ځواکونه د نړیوالو قواو لخوا روزل شوي، خو بیا هم داسې اندېښنې شته چې شاید د ځواکونو تر 12 کال جګړې وروسته د امنیت په ټینګولو بریالي نشي. خو واشنگتن پوسټ رسپانه بیا د افغانستان د وضعیت په اړه له خوشبینۍ ډکه تحلیلي لیکنه خبره کړې ده. رسپانه وایي د افغانستان وضعیت تر هغه څه چې شاید ډیر امریکایان فکر کوي د خوشبینۍ وړ دی. د واشنگتن پوسټ په لیکنه پروان په سرلیک کې شدید جګړو څرګنده کړه چې طالبان لا هم پیاوړي دي، خو له دې سره هم دوی نه دي توانېدلي چې ډیر د پام وړ پرمختګ وکړي. ټاکل شوی راتلونکي اونۍ په افغانستان کې د امنیتي مسؤلیتونو د سپارلو 15مه مرحله پیل شي. د واشنگتن پوسټ په وینا افغان امنیتي ځواکونه بل دې سره په ټول هیواد کې د امنیت ټینګولو لپاره یوې ډېرې حساسې مرحلې ته داخل شي. واشنگتن پوسټ په افغانستان کې د ولسمشر ټاکنو ته په اشاره کې لیکي چې د روان کال د انتخاباتو لپاره د نمونو د ثبت پروسه پیل شوې ده. د ورسپانې په وینا ټاکل شوی چې افغانان د ډیموکراتیکو انتخاباتو له لارې نوی جمهور رئیس غوره کړي چې شایي په دې هیواد کې به د نوي سیاسي ثبات لپاره یو چانس وي.
د ازادۍ رادیو سهارنۍ خبرې مجله اوري. د نورستان په مرکز پارون کې پرون سلګونو پولیسو د دې ولایت د امنیت قومندان پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرچیانو ویل چې درې میاشتې کېږي تنخواګانې نه دي ورسېدلې. دوی د کورنیو چارو له وزارت وغوښتل چې دا قومندان له دندې ګوښه کړي او پر ځای بل څوک وګماري. په دې اړه نور تفصیل د ازادۍ رادیو خبریال روح الله انوري راکوي.
د نورستان په مرکز پارون کې په سلګونو پولیسو د قومندان پر ضد مظاهره وکړه. مظاهرین وویل چې دوی ته د دریو میاشتو را په دې خوا تنخواګانې نه دي ورکړل شوي او د نورستان امنی قومندان غواړي چې تنخواګانې په بیلابیلو بهانو نورې هم وځنډوي. د مظاهرې یو تن ګډونوال ازادي راډیو ته وویل قومندان یوازې هغو دیرشو یا څلوېښتو کسانو ته میاشت په میاشت تنخواګانې ورکوي چې څوک یې ځان سره له خپل کلي راوستي او نورو پولیسو ته معاشونه نه ورکوي. مظاهرینو د کورنیو چارو له وزارت غوښتل چې باید د نورستان اوسنی امنی قومندان جنرال عبدالکریم عمر یار له دندې ګوښه او په ځای یې بل وړ شخص راولېږي. موږ چې هر څومره هڅه وکړه چې د مظاهرینو د دعوو په اړه د نورستان له امنیتي مسؤلینو څخه هم ځواب ترلاسه کړو خو پرې بریالي نه شو. بالاخره مو په نورستان کې د افغانستان بانک مسؤول حاجي میرزمان سره اړیکه ټینګه شوه. هغه هم د پولیسو ستونزې ومنلې او وی ویل چې پولیسو ته یې د دو میاشتو د معاشونو ویش نن پیل کړی دی. په پارون کې پراته پولیس وایي امنی قومندان وروسته له هغې بانک ته د ماشونو د ویش امر وکړ چې کله له ازادۍ راډیو څخه د پولیسو شکایتونه خپاره شول.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړئ.
په افغانستان کې د غیر دولتي مؤسسو د پیوستون اداره وایي چې په دې مؤسسو کې د فساد د کمولو لپاره یو نوې تګلاره جوړه کړې ده. د دې ادارې چارواکي وایي د چلند تګلاره په نوم د دې طرحې په تطبیق سره به د غیر دولتي مؤسسو پر کارونو څارنه زیاته شي. د ازادي راډیو خبریاله مرزیه احمدزی راپور راکوي.
د غیر دولتي مؤسسو د پیوستون اداره ټینګار کوي چې د دوی نوې تګلاره کولای شي د مؤسسو د کارونو په شفافیت او پر هغو په سرنه کې مثبت رول ولوبوي. د اکبر مؤسسه یا په افغانستان کې د مرستو د امهنګۍ د ادارې معاون نجیب تجلی په یو خبري کنفرانس کې وویل چې تر دا مهاله 260 غیر دولتي مؤسسو دا تګلاره لاسلیک کړې او ژمنه یې وکړه چې وروسته له دې څخه به په شفافه او عادلانه توګه کار وکړي. ښاغلی تجلی زیاته کړه چې د یادې تګلارې له مخې به یو کمیسیون جوړ شي تر څو د غیر دولتي مؤسسو په کارونو څارنه وکړي.
د دې تګلارې یو مهم موثریت دا دی چې په مؤسسو کې شفافیت او حساب ورکونه رامنځته کوي او د ټولو هغو مؤسسو لپاره دی چې غیر انتفاعي دي او د اقتصاد په وزارت کې ثبت دي. دا یو حقوقي مسؤلیت رامنځته کوي، یعنی قانون نه دی بلکې داسې یو سند دی چې حقوقي مسؤلیت رامنځته کوي.
د غیر دولتي مؤسسو د پیوستون اداره وایي اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2500 کورنۍ او بهرنۍ مؤسسې فعالیت لري چې په تېر یو کال کې له دې ډلې څخه 311 د کاري نواقصو له کبله د اقتصاد وزارت لخوا لغوه شوي. بل لور ته د اقتصاد وزارت وایي چې نوموړې تګلاره د دوی له نظر لاندې جوړه شوې او ورڅخه ملاتړ کوي. د اقتصاد وزارت ویاند نجیب الله امین وایي چې د فساد د له منځه وړلو په هدف په یو شمېر غیر دولتي ادارو کې د یا طرز العمل جوړول ضروري دي. یا دا تګلاره په داسې حال کې جوړیږي چې دا مهال په هیواد کې دننه ګڼ شمېر خلک له مؤسساتو او د انجوګانو له کار څخه شکایت کوي. خلک وایي چې یو شمېر دا انجوګانې د پیسو ټولولو لپاره رامنځته شوي او تجارتي بڼه لري. مرزی احمدزی، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې به د ژوند رنګونه په زړه پورې برخه درته وړاندې شي، خو له هغه مخکې د دې خپرونې وروستی راپور واورئ. د ایران د ولسمشرۍ انتخاباتو ته درې ورځې پاتې دي. ویل کېږي د انتخاباتو ته هیڅ اصلاح غوښتونکی کاندید نشته. خو یو شمیر نظر پوښتنې ښیي چې حسن روحانی د ولسمشرۍ څوکۍ ته هغه یوازینی کاندید دی چې تر یوه حده د اصلاح غوښتونکو لپاره د منلو وړ دی. د ازادۍ راډیو د خبر مرکزي څانګې په دې اړه یو راپور خپور کړی چې رضوان مرادی مهم ټکي اوروي.
په ایران کې د راتلونکي جمعې په ورځ د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. خدا هیلی چې دا هیواد به یو اصلاح غوښتونکی ولسمشر ولري ته دې بریښي. که څه هم چې ولسمشرۍ ته د کاندیدانو له ډلې څخه 46 کلن حسن روحانی یوازینی کاندید دی چې د ایران په اصلاح غوښتونکو کې محبوبیت لري، خو ویل کیږي چې نوموړی په خپله رښتونی اصلاح پلوی نه دی. ښاغلی روحانی په مازندران ښار کې په خپل انتخاباتي کمپاین کې ویل که ولسمشر شي نو په ایران کې به سیاسي نیونې بندې کړي. حسن روحانی په ظاهر د ایران د اوسنی ولسمشر محمود احمدینژاد له منتقدینو څخه دی. نوموړي ویلي د 13 کلونو سیاسي توقفونه باید پای ته ورسیږي. هغه دغه راز ژمنه کړې چې که په راتلونکو انتخاباتو کې بریالی شو نو ټول سیاسي بندیان به هم آزاد کړي. د برتانیا د ډاټا میټرکس سیستمز په موسسه کې مهرداد امادي ازادي راډیو ته ویل حسن روحانی غواړي په دې څرګندونو سره د ایران د ځوانانو رایه ترلاسه کړي.
In the absence of a real candidate or the
دی وای ټول نه خنې خانې داخې چې د اصلاح غوښتونکو لپاره او پسلپوري کاندید پنيشتوالي کې په ظاهر ښکاری چې خاغلی روحانی مخکخ کاندید دی او و بتوانیږي چې د اصلاح غوښتونکو یو زیات شمېر ځان ته جذب کړي. په ځانګړي ډول د هغو کسانو رایې چې په بشپړه توګه محروم دي. موږ په ځوانانو کې یو ډول لیوالتیا وینو چې حتی دوه اونۍ وړاندې نه وه. د ایران د ولسمشر انتخاباتو ته دا مهال و کاندیدان ولاړ دي. که د راتلونکې جمعې ورځې په انتخاباتو کې د دې کاندیدانو له ډلې څخه یو هم په 50 جمع 1 رایې ونه ګټي نو انتخابات به دوهمې مرحلې ته وځي او یوه اونۍ وروسته به د دوو مخکښو یا هغو کاندیدانو ترمنځ سیالي کیږي چې زیاتې رایې ترلاسه کړي دي.
د ژوند رنګونه
مهرباني ځان به راوپېژن.
زمری بوستی یم، د هلمند ولایت بوست اوسیدونکی، د شهید انجینر عبدالمتین د عالی لیسې زده کوونکی.
ما یو وخت کې په کومه راډیو کې و، هغوی داسې یوه سیالي وه د راډیو د خونه، ستاسو شعر فکر کوم چې لومړی مقام ګټلی و. کوم شعر مو و چې دې سیالۍ ته مو کاندید کړی؟
هغه سیالۍ چې وې په 1991 کال کې، ما د 1981 څخه په شاعرۍ پیل کړی دی. دغه سیالۍ ته مې یو شعر انتخاب کړی چې هغه بیا وروسته د استادانو تر نظر تیر سو. بالاخره 300 شعر کې 50 غوره کې انتخاب سو. وروسته بیا 200 غوره شعرونو کې انتخاب سو راووتئ او بیا یو سمس ته کښېښودل سو. هغه زما شعر هم فکر کوم مینوال درلودله چې ډېر سمس یې وړی وو او بالاخره په هموغو کې لومړی مقام راووتئ.
کله مو چې واورېدل چې ستاسو شعر په 300 شعرونو کې لومړی سوی ده، چیرته وی او تاسو خپله واورېدل، چا درته وویل؟
لومړی خو دا سیالي داسې وه چې هغه 50 غورو کې د 200 څخه انتخابېده. هغه 50 غوره شعرونو کې چې کوم وخت انتخاب سوی و زه خپله نه وم خبر. د هلمند ادبي بهیر کې وم، مشاعره وه. ډېرو ملګرو ویله چې بوستي شعر انتخاب سوی دی. زما زړه ته نه لوېده. وروسته چې 12 ته راوتلی و بیا چې کوم استادانو کره کتنې پر کولې هم مې نه اورېد. فکر کوم اخره اونۍ وخت د 200 شعرونو وروسته مې خپل نوم واورېدی چې د ده شعر دی. نو بیا ډېر ورته دقیق سوم چې بیا مې اطمینان هم پیدا سو. وروسته چې څه وخت یکشنبې ورځ وه فکر کوم چې رئیس وم کابل ته راغلم. هملته د اطلاعاتو کلتور په ریاست کې غونډه جوړه کړې وه. هملته هم خبر سره نه و. ځینې دوه نور ملګري هم وو چې هغه دریم دوهم سوی وه. بیا څه وخت چې سټیج ته بلله یوې وباله چې هغه دریم، بل یې وباله چې هغه دوهم و. نو دریم چې و دلته نو باره ماته احساس ویده سو ویله ډېر زیات خوشحاله وم.
کېدی سي هم هغه شعر هم راته ووایاستې او له هغه علاوه دا هم راته ووایاستې چې په مجموع کې مو څومره شعرونه لیکلي دي. له هغه وروسته کتاب مو چاپ سوی نه مو ده چاپ سوی؟
به هغه م شعر چې مو و زما مینه ستا ځواني بې شرنګه مه کړې، دا د زړونو موسیقي بې شرنګه مه کړې. د یو چا د حسن شور پکښې را اخلم، ځکه وایم شاعري بې شرنګه مه کړې. استاد اخر بیت به درته وایم ځکه چې د یاد یې وایم، نور مې یاد نه دی. بوستي هر څوک معیار وژني خو بیا هم د بڼو نیزابازي بې شرنګه مه کړې. شاعري مې کړې ده روان یمه او لیکم یې د همغه رایسې. تقریبا زما شعرونه چې زما په نظر هغه همداسې دي چې د دې وړ سړی ځان سره یاداشت کې. تقریبا 50 او پنځه سلويش پر دغه شاوخوا دي
کور مدام ډېر
مننه ستاسو نه شکو
د ژوند لرنګونو سره د دې خبري مجلې د پای شیبو ته ورسیدو قدر من اوریدونکو یو بل نیم ساته خبري مجله هم لرو چې احمد جعفر احمدی وړاندې کوي او دا دی د وړاندې کولو لپاره استودیو ته را رسیدلی جعفر